باشید.
ډیر مننه ستړی مشه احمدی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روان خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم دا موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دو لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښوولې.
په دغو ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخ ډېر دري مې دوایې په داسې کې نشته. دا اکسیډنټ په دالوی الیار کې و چې د کوبل د خود په لیار کې دغه وسایل نشته. دلته نه
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونه ویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبرې وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړې ځپلې افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث. د سرمشیزی ګډنوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم ژغ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا همدارس په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 2,800 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوي بڼې په اړه چې د B.1.1.5 پنځه سوه نه ویشتم برخه شوی او لومړی ځل په جنوبي افریقا کې وموندل شو. د کرونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له دوه سوه شپېته میلیونه زیات وګړي پرې اخته شوي او له پنځه میلیونه زیات یې وژلي، تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کرونا نوې بڼه چې د اومیکرون په نوم ورکړی شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په شپږویشتمه د اروپایي ټولنې اوویشت غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. د ناټو سرمشي یان ستولتنبرګ پرون جمعه خبریالانو ته وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشتو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګړتوب د روسیې په سوچي ښار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ده د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګړتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري ساعت د سهار اته بجې او اووه دقیقې شوې. ټاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه، له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره یې کار کړی، بشري مرستې او نور مسایل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملی اړخونو وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې ښاغلی ویست به د دو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې، له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
عمده مسایل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید با مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي داعش ډله د امریکا او ناټو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له دوه سوه زیاتې وژلي او د دې ډلې له شلو زیاتې ځالې ویجاړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهداف عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي، جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په نهمه او لسمه په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. له دې کتنې یوه اونۍ وروسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننۍ کتنه داسې مهال پلان شوې چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خپرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شوي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټرانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي دي. داسې ادعا هم شوې چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبان ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خپرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنځشنبې نه وخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دوی اونې مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپل د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونې مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک میکنزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. میکنزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړی سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په اګست میاشت کې ویلي و چې د تېر حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي و چې د تېر حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخیل وتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وي. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالرو ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچي لپاره شل ډول وسلې رانیولې چې هموای او ماسر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینرۍ وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وې چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پیل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کی فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان لزرګونه نور افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمین ګل په ویره رباب غږوي، خو لګوتو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګا څو میاشتې د طالبانو لویری د دې رباب تارونه نه دی چیړل شوی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپایل راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلی. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو د کوچنی کاروبار پیل کړي. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې لاملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای پستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریدا د دې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلويخ کسان روډه کوي، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
د وای نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمین ګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګاری لامل پیښور تکړه شوي، او کورته حالات دوام وکړي نو خای نور هم کډوالې ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوړې ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دو سلوي خاله درې سلوي خاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي ولا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی او معنی نے بھی اوسر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار زمک کارنا تصویر اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بیت مقتول دے گئے اتباع کو نہ کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور تنوی افغانان بیت مکسر موافق ذکر بھی سیدھا مسئلہ تھا افغانستان دے شرعی نظام دے حکیمیت کے دور پار ڈیر قربانی اور
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لګ تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده. په افغانستان په تیره بیا په ختیځ ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اورید. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کیږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبری آژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قوله لیکي چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټولې نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د راروان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
در مورد تعلیم خواهران و مراکز
د خویند د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانستو په اړه پر یو تر هچې له اسلامي اصول سره سمون لري کار روان دی، چې په ټول هیواد کې زموږ خویند خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دې ژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکي تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هرکلی کوم. خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یوه طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلي دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي کنه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکو وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هر میاشت تر 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حال میڅخه په دې راپور کې
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. وايي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیايي کارکوونکي هم وايي دوی ته د 13-15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله یې کورني مشکلات تیر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران آزادۍ راډیو ته وايي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمیر په پرتله ډاکتران، روغتیايي کارکوونکي او دوا درمل لګ دي.
هغه ضرورت هغه شي نه د شپخانه په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیاوې چې د ډاکټرونو دي مریضون زخ ډېر درې می دوايي په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ په دالو یې لار کوو چې د کوبل د خود په لار کې دغه وسایل نشته دلته نه تبدیل کیږي.
د دې شپخانه اړون منطقې ډېرې ستوندمنې او خلکو د مشکلاتو ډکه منطقې دي. خلک ډېرې مشکلات سره مخامخ دي چې دې ته توجه وکړي چې تر څو دغه ستړي ستومان منطقې او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغ لرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیايي کارکوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څنګه کارکوونکي محمد امین وایي
موږ معاشات موږ ټول د 13-15 میاشتې پد شوې دي. موږ عمل په داسې سخت شرایطو کې موږ وظیفه اجرا کړې دي. موږ دا خواهش ده چې موږ ته تر خپل مزد روکي چې طالبانو له طرفه کې کا د بلچل له طرفه کې کا د هغه د ولډ بنګ له طرفه کېږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیايي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشت شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 1500 پورې واقعیات عاجل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپلو عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازار ولیکي.
اوس موږ سره مریض بستر ده د بجړۍ په بخش کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو، لکه د نشې یا انستیزي لپاره ځینې دواګانې د هاتو نه نه راکول کیږي او دا هغه ځینې انټیبیوټیک یا د مایکروب ضد درمل دی هغه نه راکول کیږي، مجبور شاو ته ولیکو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیايي کارکونکو لخوا وړاندې شوی ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وايي دوی په دې اړه د نړیوال روغتیايي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل
چې کوم کار ده دوش پی مونږ سره کړی دی، هېدې په اړوند دوی هغه کارونه سرته مې درسولې کا درمل دی که ازایي توکي دی او که نور دی. او مونږ سره ازایي موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې دی یونیسف هم د ڈبلیو ایچ او نوم ډیر مننه کو چې موږ سره په درملو کې په نادي مرست کې هم کومه کړی ده او تر اوسه هم په ټولو کلینیکونو کې درمل شته او بل ماش د وچ پی می طرفه ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی
په ورستیو دوه لسیزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوځ د روغتیا د برخې په ارزه کې دونکو خدمتونو نیوکه کړی دي دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی خو خوسته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
خبری سات ل آزادی رادیو
اته بجې او 1:30 شوې د روان خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه تکرار او د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي دا غونډه د رواني اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یو دوه ورځنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوه او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه درواورو د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او کندهار ته ځانګړې ده. د کندهار او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرابات ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرتنه دی پیل شوی. خلک وایي د سړک دا سړک کندو کپر دی او لامدې کبل لډیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکو شرکت سره دی اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
نورستانیان وای د اسدآباد او پارون ترمن سړک چې د تیر حکومت پر مهال په 2 برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و خو هیواد کې نوې بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سړک درغولو چاره په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تن اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي ډیر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توګي مونږ خرړو تر نورستان پورې دا په مونږ باندې یو درېشن دی حسابي چې د سړک خوس به خو وران شوی دی هغه کې موټر رفتامن نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب دي او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاړ دا 5 ګنټه
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجه ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د نگانه ډیر زیاته خراب اله زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه خلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شایي چې په لار کې ژوند لا څور کړل او مونږ د صداقت روح نه رسول او بیرته د لارې نه دا مړ مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غځیدلې ده په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واورې زیادت پوجه تر 4 میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دی.
د پارون اسدآباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې له اسدآباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسؤلینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسدآباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کېږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمر څاروان سلامونه ومنئ. کندهار د زابل هلمند او اروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ په 45,000 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظره هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دو لسیزو کې جګړو ډېر ځپلې، ډېرې وینې پکې بهېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم په کندهار ښار کې وسلواله نشته شوې ده. ویل کېږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کېږي ډېره نه رعایت کېږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډېر خلک یې حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالی دستګیری او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. حاجي صاحب، دستګیری په تیرو څه باندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکړي مهرباني.
سروان صاحب تاسو مرګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپارس ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
په پښتو کې په افغانستان کې سولې او امن ټینګ کې او خوشحالي ورانه راوړي. نو مثبت خبر خو اول دا ده چې طالبانو عمومي عفو وکړ او د عمومي عفو په نتیجه کې په پښتو سولې او امن راوستي او په کوایې چې په دې درې نیمې میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو د دلالو خبره ده سمر داسې ورځې وې په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودل. نو د دلالو خبره ده چې وینې به یدل مخه ونیول سوله راله او مثبت یو لوی خبره دا ده چې خلک آرام او وسه ژوند کوي.
سپر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د مثبتو تغییراتو په برخه کې څه نظر لرئ؟
درسته هم لکه جناب مرسیال والی صاحب چې وفرمایل عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ وو، په هر ولسوالۍ کې به جنگ وو، په هر کلي کې به جنگ وو او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسېدل، که د طالب په نوم هم افغان و او مور به پر ژړل، که د سرباز په نوم هم افغان و مور به پر ژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار شوی دی، هغه دا دی چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم شوی دی. خو ستا خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري، سلويش کال ځینې سره توېستې ویږي، نو اختلافات هم ستا شخصی مدعی و دشمنی
بله. هم ستا عجی صاحب دستگیری تاسی مخی اشاره وکره چه ستونزی هم شتا دقا ستونزی چه تاسی ورته اشاره کوله طول افغانستان ور سر مخامخته یعنی بیوزدی او لوجه طبعا کندهار هم لدی ستونزی خلاص نره خو دیتا پا پام چه کندهار ده کرن یا باغداری لنظر نسبتا آباد ولایته اوز چه لاری هم خلاصی شویدی د ورستی وضعیت اغیز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته چیر کال یا روان کال په شروع کې په کندهار نږدې شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنګونه وو که هغه ارغنده وو که ژری وو که پنجوایي وو که ډنډ وو که شاوجي کوټ وو که نور منچکې وې نو دغه جنګو په اساس باندې ډېر مالي تاوانونه ورسېدل او د هغه د څنګې تجارت یوم در تاثیر لاندې راوستلی و د بلې خوا څخه چې کله امارت رالی د پاکستان و د طالبانو در مابین یا د امارت تر مابین ستونزه د دروازه بنده سوله نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستان به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلله پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي د هغه خوا چې به کوم واردات کېدل کوم شان چې به راتلله نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي بعض نرخونه جک شوله وره غنم برا چای دا هکی اولیت ضروری شان چې دی د خوراک دا بس نور هکی اولیت ضرورت جنسونه دا ټول ګران سره د لارې د بندش په خاطر د ټول خواو سره لارې بندش ولې د پاکستان ته چې موږ ډېر تم امید او زموږ سره سابقه مرستو او کومک او مدد کړې په دغه وخت کې ډېر د افغانستان په خصوص د کندهار یا جمع کې خلک ډېر نو امیدي کې واچول نو دا اقتصادي مشکلات او ستونزې پیښ شوې او انار دا غسی اوس انګور دا غسی نور میوه اوس د هند د پاکستان مناسبت دا اوس چې کومه هیات لري او پاکستان ته متکثف مشر باندې څو امیدواري او دغه راغلي چې دغه خو موږ تجارت به کیږي او دا خو هم دا کم غنم چې هندستان مرسته کړې دی وایي هغه راځي او مثبت چې موږ د پاکستان د ژمنه کړې ده نو دا ستونزې او جنجالونه تیر شول په دغه اساس باندې کندهار هم غټ تاثیر وکړي صنعت خاص په کندهار بیا له هغه د برق ستونزه لري مشکل لري هغه برق چې د کندهار خلک ورته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي هغه در اوسه پورې خادې راورسېدې لنکشي پر جمیل پاتې شوله نو برق نه لري د برق د یوازې د کجکي برق دی او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي نو دا د برق غټ ستونزه ده وسته
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسیږي ډیزلي برق وو د اقل وسغم نشته ستاسې منظور ده
اندازه کدر ډیزلي برق وو د شمسي برق وو او د وچکلي ډیر تاثیر په دې دلمن پر رود باندې نو کړی د روان کال د شروع څخه وکی نو هغه برق کوم کمزوري راځي نو د په دغه وخت کې بل خصوص چې طالبان او امارات رالی او حکومت رالی هغه په کجې کې کوم هغه د برق ساتل ډېر ټیټه سوله نو دغه مشکلات چې بیا هغه صنعت په څه کوي هغه خلکو ته د اوبو د مشکل در په کولو لپاره په تکلیف برق برابروي اوس بیرته څه شوي دي په څه درې ساعتي کې سره وایي چې شپږ ساعت یې لرو زه فکر کوم چې په ځای خبره وي
بله ډېره مننه کور ودان سپر صاحب د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیزی تا آجی صاحب دستگیری اشاره وکره دی سپین بولدک لاره دستی وقت بندش را چه دی انارو دی صادرات و وقت و او پاکستان وی چه دی دوی لالور بنده نشو بلکه دی طالبان و دی کندهار دی زایی چارواکو پریکره و دوی داکارو کو تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت لاره بند کړ په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو دا مسله څنګه ده
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې د میوو د پخېدو په وخت کې پاکستان یو قسم د اقسام او مشکلات پیښي او لارې بندیږي همیشه دا یو کال نه دی دوه نه دی درې دی تاسو کال درسته خبره ده خو هغه هم عکس العمل د امارات لخوا پاکستانو د پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه ډېر د عزتي خلکو تور اړول نو دوی د خپل خلکو د دفاع په خاطر او د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ورنمود کړل چې لارې ورته بند کړل او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغه څه دي.
حاجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې دا مسله نه ول، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې مش شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دي سره کړې، چې اوس داسې معقول جواب درته ووایي داسې چې د ټولو خلکو قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چا اورو او یادې کوم جواب وایي، تعلیم او تربیه وزارت یې یا د هغه مسؤلین هغه چې موږ د ځانګړي طرز العمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرز العمل فکر کوم چې دوی اوس پرې کندهار ته نه دي رسولي، پوهنې ریاست یې کومه لارښوونه شی نه دي کړې.
یعنې طرز العمل د هر ولایت لپاره باید بیل وي او کډې ټول لپاره یو شی وي؟
هغه فکر کوم د ټولو مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول یې او یا په یو ولایت کې اسانتیا وي په بل کې ستونزې، دغه فکر کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دوی په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیې مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسئ. سپر صاحب، مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړ، په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړې هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه ده رعایت کړې، یا دا ده چې مشران په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي، او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته. ما مخکې مدې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ تېر شوی دی، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلک او پاینورسپه خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینو مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته، ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د اتې پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصولو څخه خلاف کار کوي تر اوسه اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لیرې کړي دي، او د دې دپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها د انتقامي حملو مخه نیول ډېره مشکل او ستونزمنه خبره ده، اما اندېښنه شته، اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری. تاسو څه وایست ښاغلی سپر وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخته ده؟ په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي، په خپل منځ کې چې کومو قمندانانو جنگونه کړي دي هغه بدی لا هم په زړه کې دي، دوی څه دلیل ده؟ البته جنگ خو په ټولو ولایتونو کې شوی دی، لیکن په کندهار کې دا لړۍ لا هم دوام لري.
کندهار کې دا کوم مشکلات چې جوړ شوي دي، بعض کوم کسان چې منښه شوي دي، کله سپر صاحب چې وایي دا شخصي مشکلات په اساس شوي دي، او شخصي مشکلات سابقه به فکر کوم چې کم به وي، وایي چې څه دوی کوي. نو دا ډېر دغه شر کاله دوران کې په خصوص دا د 2010 څخه راوځي، خو چې کله محلي پولیس جوړ شول د دغه او د ملي امنیت بعض ځواکونه د دوه سره شخصي مشکلات ستونزې او هغه د کندهار خو د بلې خوا د محلي پولیس چې د دایرې منطقې په هغه منطقه کې و، نو هرته به بعض او مکتبي حالت پاتې دي، هغه بعض کسان چې څوک د چا ورو شهید کړي وي، د چا پلار شهید کړي وي، یا بل داسې شی پېښ شوی وي، نو هغه سړی په نښه وي یا د هغه کورنۍ د خوا څخه دغه څه مشکل جوړ شوی دا مره تخواص په مجموع کې په اصول کې داسې شی نه دی شوی د مخنیوي لپاره موږ هم د امارت څخه دا خواهش ته غوښتنه ده چې هغه کوم شفقت چې دوی کړی دی هغه ته باید دی ژمن پاتې شي او هغه څوک چې دا کار وکړي هغه باید راکش کړي محکمې ته یې وسپاري او په دغه حالت کې چې
آیا تر اوسه پورې کوم څوک دوی محکمې ته راکش کړي دي
موږ خو په شخصي داسې معلومات نه پلرم چې درته ووایم خو دا معلومات لرو چې دوی په مطبوعاتو کې ویلي دي چې موږ خلک ټینګ کړو محکمې ته یا مابس ته واستول او محکمې جریان لري یا محکمې ته بسپارل کېږي دا شی سوي دي او شخصي مو داسې علاقه خاص چا موضوع تعقیب کړی نه ده چې اوس درته وایي چې دغه پلانکي خبره د په سر ورسېدله او د امارات خاص کوم اعلانات کېږي هغه زه په دې کې دی چې هغه چې مبالغه نه وي او د بجې خلکو څخه باید خدا خواهش وکړو چې خلک که داسې یو شی پېښ شي هغه باید راشي د امارات سره د ولایت سره د قمندانۍ سره د ملي امنیت سره د دغو سره چې اوس دوی استخبارات بولي دوی سره باید ارتباط ونیسي بل دوی یو کمیسیون لري ولایتي شورا په دفتر کې کښېني د هغه سره باید ارتباط ونیسي خلک ولس باید راټول شي خپل غږ باید د اماراتو پورې د حکومت پورې ورسوي او باید پټه خوله پاتې نه شي نو که دغه کارونه موږ وکړو زه فکر کوم چې زموږ د ستونزو مشکلاتو مخنیوی به ډېر وسي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو، تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه کندهار ته ځانګړې ده. د کندهار د والي پخوانی مرستیال حاجی اغالالای دستگیری او د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپر زموږ بلمانه دي ک د پروژو په اړه خبري وکړي چې په ستاسو په وخت کې په ډیرو پروژو کار روانو ځینې نیمګړي پاتې دي، د ډیرو قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. آیا طالبان چې کله وخت رسیدلې دي دوی هغه پروژې بیرته پیل کړې دي او کینې دي؟
پروژې مزوره کوم دي، یو غټ پروژې دي، یو کوچنی پروژې دي. کوچنی پروژې هغه د پلانو پلچکانو جوړول چې په جنگو په وخت کې تخریب شوي وو، پر هغو باندې کارونه شروع دي او ډېر کارونه ومسوله. دغسې نورې بعضې کوچنۍ کوچنۍ پروژې په خامخا وي مطبوعاتو کې اورو. او دوهمه خبره د غټو پروژو ده چې هغه د برېښنا باندې موږ مخکې وغږېدلو، یا د بندیدادې پروژه ده. بل وزیر صاحب راغلی و بندیدادې ته تللی و د طالبانو وزیر صاحب، نو هغه ژمنې وکړلې چې موږ کوشش کوو چې بېرته بنګي جاني پر دې کهاني کړو چې دغه 400 میلیونه ډالره چې منظور شوي د بندیدادې د ارتقا لپاره پر دې باندې بېرته کار شروع کړو. نو اوس لویه ستونزه دا ده چې دا د امریکا او د طالبانو او د اروپا او د بنګي جاني تر مابین چې کوم مشکل دی د دنیا او د امارت تر مابین، نو اوس ټوله خله دا نه راتلونکي اونۍ مجلس ته امیدواره دي. که دا مجلس کې امید شته چې مثبت خبرې راووځي او که دغه نتیجه ورکړه، نو امکان شته چې بېرته دغه غټې پروژې شروع شي چې د هغې جملې څخه په کندهار کې اوله دا د برق پروژه ده او دوهمه دا د بندیدادې پروژه ده.
سپر صاحب، نړیوال بانک خو ویلي دي چې موږ له افغانستان سره نور مرسته نه کوو. ښاغلی دستګیری وویل چې د دالې بند د نړیوال بانک لخوا تمویلېدو. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي دا امکان شته چې نړیوال بیا حاضر شي له افغانستان سره مرسته وکړي؟ ظاهرا خو هغوی چې څه غوښتنې لري هغه طالبان نه عملي کوي، هغوی هم ډېرې سختې غوښتنې خو نه لري. مثلا وایي خپلو ښځو ته، خپلو نجونو ته حق ورکوي، یا داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغې کې داسې کسان هم وي چې ستاسو په شان فکر نه کوي، یعنی مختلفو خلکو ته موقع ورکوي. داسې سختې غوښتنې هم نه دي.
دا خو معلومه خبره ده چې تیرو حکومتو هم په یوازې ځان سره نه سوای کولای چې لوی لوی پروژې، سترې پروژې تطبیق او عملي کړي. د نړیوالو مرستې ایجابول او اوس هم افغانان او افغانستان او امارات مجبور دي د نړیوالو سره اړیکو ته، او مجبور دي چې د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي ترڅو واخلو هدفو ته د سترو پروژو د عملي کول لپاره ورسیږي. د امارات مشرانو تلاشونو خو موږ وینو، مثلا په تیرو ورځو کې د ټاکې د پروژې د کار د پیل لپاره تلاشونه وکړل، رفت آمد یې سره وکړي د ترکمنستان سره، نو خبرې هم مثبتې اعلان شوې. خو لیکن دا ستره پروژه ده چې نړیوال ملاتړ ورسره موجود نه وي کېله ده، او نن د رسنیو څخه وا هم اورېدله چې پاکستان وایي تر څو چې په افغانستان کې حالت کم نه شي دا پروژه دې وځنډېږي. نو حالت خوستم یه سرجه نو خدا سلویش کاله که به حالت ناغس کرده چن و جنگونه و جنگونه و سه اغشه حالتی نو تر دیو حالت تو نشه حالت غواری
لیکن سپر صاحب دست یه موضوع ده چه امدغه دی تاپی پروژه هم نه ترکمنستان نه پاکستان نه افغانستان پا کولیشی چی تمویلی کی دوی هم برت زی نریوال بانک تا یا آسیایی بانک تا یا بل لوی تمویلون کی تم مراجعه کوي چې قرض ورکي او پیسې ورکي ترڅو چې افغانستان له نړۍ سره اړیکې ونه لري نورمال اړیکې ونه لري تر هغه پرې هیڅ هیواد هیڅ نړیواله مالی مؤسسه نه حاضرېږي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
بالکل همداسې ده. نو د طالبانو د اسلامي امارات تلاش هم دا دی چې د نړۍ سره د ټولې نړۍ سره په وار وار بلنې هم ورکړي دي مناسبات و اړیکې ولري او ښې اړیکې ورسره ولري. خو نړیوال شرطونه هم شته چې ځینې معقول هم دي. مثلا د ښځو تعلیم د افغانستان ښځې د افغانستان لپاره و تعلیم ته اړتیا لري چې سبا ډاکترانې جوړې شي سبا ښوونکي ځینې جوړې شي. نو اوس که ښځه معلمه موږ ونه لرو نارینه و ښځو ته درس نه شي ورکولی. که ښځه ډاکټره موږ ونه لرو نو زموږ ښځینه و نارینه ډاکتران ته تلای نه شي په هر ترکیب. خو لیکن د مکتبو په برخه کې د امارات رسمي پالیسي اعلان ده، هغه دا ده چې موږ د ښځو د پاره د تعلیم زمینه مساعدو.
سپر صاحب تاسو اخیری خبري وکړئ چې څه غوښتنه ورڅخه لرئ د کندهار د وضعیت ښه کېدو لپاره؟
زه فقط دومره وایم یوازې د کندهار د وضعیت ښه کېدو لپاره نه، د ټول افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره موږ پرمختګونه کړي دي. دغه لوی پرمختګ دی چې موږ د زورواکو او فاسدو عناصرو د واک څخه خلاص او د زور څخه خلاص. اوس مو هیله او توقع دا ده چې په واک کې اغه مسلکي افغانان متحد او هیوادپال افغانان ځای ورکول سي او د هغو د انرژي او د نیرو څخه باید استفاده وسي. دا د ملک په وینو روزل سوي خلک باید د ملک لپاره د خدمت زمینه ولري. دویمه غوښتنه مو دا ده د امارات مشرانو څخه چې د افغانستان هغه لوی تاوان چې د نړیوالو سره د اړیکو قطع کول قطع کېدل او یا د هغو بد نیت افغانستان په مورد یا سوی تفاهم حدی اقل چې موجود دی د دغه د رفع کول د پاره باید تر خپل وسه تلاش وکړي تر څو که د بشر حقونه دي هم اسلامي اصل دی، اسلامي حقوق دي، خدای تعالی و بشر ته شرافت ورکړی دی، نو انسان اشرف المخلوقات دی، د هغه د کرامت ساتل دپاره. که د تعلیم مسله ده، تعلیم هم پر ټولو نرو ښځو باندې علم فرض دی او ورته موږ اړ یو په دې اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې د ساینس او د ټکنالوژي د پرمختګ پیړۍ ده. په دغه پیړۍ کې موږ تعلیم ته اړ یو چې باید په نړیواله کچه او سټنډر باندې موږ تعلیم ته زمینه مساعده کړو. نو په دې برخه کې او د ټول شمول حکومت په برخه کې د طالبانو او د امارت توجه ته موږ اړیو، موږ د هغو توجه غواړو چې د نړیوالو سره په دغه نوې هفته کې چې د دې خبرې پیلېږي باید پرمختګ افغانان احساس کړي تر څو د نړیوالو همکاري راجلب شي او د نړیوالو د همکاري پرته د افغانستان د خلکو د ستونزو مشکلات و حل ما ته خو ناممکن ښکاري. نو به د خلک همیشه دغه پریشانه یي او د دوی سره به د امارت رهبران هم پریشانه یي ځکه هره ورځ به انتقادونه خلک پر کوي، شکایتونه به ورته کوي، ژړاوې به ورته کوي. نو د دې دپاره د افغانستان د خلکو د پرمختګ دپاره د آراموي او د سهولت دپاره یې و نړیوالو اړیکو ته موږ اړتیا لرو، باید دغه اړیکو ته زیاته توجه وکړو.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي آغا لالی دستګیری او د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپره. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ولولیرا پروی او ساده پنگڑو چنگ چنگ